سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست. قدر منوریدونکو، په دې اوساته خبرونه کې بر راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام اوري. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ایران تیره شپه د پاکستان پر خاوره بریدونه وکړل. بیگانه وخت د ایران سپاه پاسداران ځواک ته نږدې تسنیم خبری آژانس راپور ورکړ چې ایرانی ځواکونو د پاکستان د بلوچستان ایالت په زرغون غر سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه د توغندیو او ډرونونو په وسیله ویشتلي دي. امریکا، یو شمیر لویدیځ هیوادونه او ایران جیش العدل ترهګریز سازمان بولي. د ډلې په ایران کې د څو حملو مسؤلیت منلی دی. پاکستان دا حمله غندلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخته په یو بیان کې وویل چې دا حمله په کلکه غندي. په بیان کې راغلي چې پاکستان د ایران لخوا د خپل فضایي حریم بې دلیله نقض چې په نتیجه کې دوه ماشومان مړه او درې نجونې ټپیانې شوې په کلکه غندي. اعلامیې خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری قطعا د منلو وړ نه دی او جدي پایلې لرلی شي. بلخوا د ایران پوځ د عراق په کردستان کې هم راکټي حملې کړي او ادعا یې کړې چې د اسرائیلو هدفونه یې ویشتي دي. دا بریدونه امریکا، ناټو او عراق غندلی دي. عراقي چارواکو ویلي د دې برید په اړه به چې څلور ملکیان په کې مړه او شپږ نور ټپیان دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي اوس مهال په افغانستان کې 1.5 میلیون وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. اوچا پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یوه ښکاره نښه د څښاک د اوبو کمښت دی. د اوچا په وینا د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې د څښاک د اوبو کیفیت ډیر ټیټ دی او ډیری خلک د بیلابیلو ناروغیو له ګواښ سره مخامخ دي. د روان کال په لومړیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف ویلي و چې په افغانستان کې د اوږدې وچکالۍ په نتیجه کې د اوبو 240% زیرمې وچې شوي چې له امله یې خلک د څښاک د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د طالبانو چارواکو د انساني قاچاقبرانو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکړی. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان روح الله عبیده په یو پیغام کې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت خپور کړی په دې اړه ویلي
ټول د یو تنه وو چې په اوو تنو کې شپږ تنه کشران ول، کم عمره او کسان ول. دې کې یو کس د قاچاقبر د دې یو زوی ده او د پنځه د دې هیڅ خپلوان نه دي. نوموړی بیا وایي چې د هر یو ماشوم د کورنۍ سره له 15,000 ډالرو څخه تر 18,000 ډالرو امریکایي ډالرو پورې خبره شوې ده.
طالب چارواکي وایي چې تورن کس غوښتل دا ماشومان لومړی ایران او بیا ایټالیا ته ولیږدوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار تیر کال د انساني قاچاق په تړاو په یو راپور کې اندېښنه ښوولې وه چې لا هم په افغانستان کې ځانګړې ډلې د انسانانو قاچاق کوي او اکثر قربانیان د ډیرو پیسو یا پورونو په بدل کې انتقالوي. د قطر صدر اعظم وایي په سره سمندرګي کې د یمن د حوثي اغیانو د حملو د بندولو لاره په غزه کې د جګړې پای ته رسول دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د سویس په داووس ښار کې په دوهم نړیوال اقتصادي فورم کې د وینا پر مهال پر ډیپلوماتیک حل ټینګار وکړ او ویل پوځي اقدام په سره سمندرګي کې پر تجارتي بیړیو د حوثي اغیانو د حملو د پای ته رسولو حل لاره نه ده. حوثي جنګیالي چې ایران ملاتړ کوي د دوی په وینا د غزې له تړانګې سره د پیوستون د څرګندولو لپاره په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو حملې کوي. د قطر صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د حوثي اغیانو پر ضد د امریکا او متحدانو حملې د کړکېچ د زیاتېدو جدي خطر رامنځته کوي. د نړۍ نږدې 12% سوداګریزې بیړۍ په سره سمندرګي کې د یمن او جیبوتي ترمنځ د باب المندب تنګې له لارې تیریږي او وروستیو حملو د دې بیړیو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. او د افغانستان او هند د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله وروستۍ دریمه شل اووریزه لوبه کوي. د دوی لوبه د ماښام په 6 بجو د هند په بنګلور ښار کې پیلېږي. افغانستان له دې مخکې هند ته خپلې دوه لومړۍ لوبې بایللې دي. افغانستان لوبډل مشر ابراهیم ځدران دوهمې لوبې له بایللو وروسته ومنله چې لوبغاړو ځینې نیمګړتیاوې درلودې خو ده وویل چې هڅه کوي دریمه لوبه په ښه ډول ترسره کړي. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا سره په راتلونکي فبروري میاشت کې یوه ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل اووریزې لوبې ولري. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راستره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به د پاکستان پر خاوره د ایران د حملو په اړه تفصیل واورئ. له یو کارپو سره به دا مسله هم وڅېړو چې دا پیښه به کوم عواقب ولري. په یو بل راپور کې به واورئ چې پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او د ویزو د بندیز اړوند راپورونه تش تبلیغات بللی دي.
ځینې حلقې په پاکستان کې په دې فکر کوي چې افغانستان سره باید ټول روابط له منځه ولاړ شي، اقتصادي روابط، د خلکو تګ راتګ روابط او حتی ډیپلوماتیک روابط.
ولې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر شپږمو ټولګیو پورې تعلیمي نصاب بدل کړی دی؟
ځینې داسې کتابونه چې هغه مطلب باید موږ د اسلامي شاعرو او د دې تر څنګ د افغاني کلتور او فرهنګ سره په ټکر کې وو، هغه کتابونه ایستل شوي دي.
و باورې چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کمزوري روغتیایي خدماتو له کبله ستونزې په زیاتېدو دي.
مردم دسترسی داره
فلال مرکز کې خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري، خو په لری پروتو سیمو کې د خلکو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده. روغتیایي خدمات ډېر ښه نه دي.
نور مطالب هم لرو او په دوهم نیمای کې نیمه نړۍ پروګرام خبریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ایران ادعا کړې چې د پاکستان په خاوره کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو په وسیله په نښه کړي دي. د ایران سپاه پاسداران ته نږدې تسنیم خبری آژانس پرون ماښام د دې حملو خبر ورکړ. امریکا، ایران او یو شمیر لویدیز هیوادونه جیش العدل یا ترهګری یا تروریستی ډله بولي. په دې اړه نور تفصیل سفیولا ستانکزای اوروي.
د ایران سپاهی پاسداران ته نږدې تسنیم خبری آژانس تیر ماښام راپور ورکړ چې په نښه شوې سیمه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې زرغون غر دی، هغه ځای چې د ایراني چارواکو د ادعا له مخې د جیش العدل ډلې یو لوی مرکز پکې پروت دی. ایراني چارواکو ادعا کړې چې په توغندیزو او ډرون الوتکو بریدونو سره د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په نښه او له منځه وړي دي. دا برید وروسته له هغه شوی چې جیش العدل ډلې د ایران د سیستان او بلوچستان په راسک کې په ایراني پولیسو د یو برید مسؤلیت په غاړه واخیسته. په هغه برید کې تیرونه یو ایرانای پولیس وژل شوی و. تر دې مخکې هم جیش العدل ډلې تیر دسمبر د ایران پر اساس کې د پولیسو مرکز تر برید لاندې ونیو او لږ تر لږه 11 ایرانی ځواکونه وژل. د امریکا په ګډون ایران او یو شمیر لویدیز هیوادونه جیش العدل ډله یو ترګر سازمان ګڼي. د پاکستان په خاوره تر بریدونو مخکې ایران په عراق او سوریه کې هم یو لړ بریدونه کړي دي. د ایران د سپاهي پاسداران لخوا د عراق د کردستان په اربیل کې بریدونو توند عکس العملونه پارولي دي. ایرانی رسنۍ د سه‌شنبې په سهار راپور ورکړ چې د ایران سپاهي پاسداران ځواکونه هغه څه چې دوی د عراق په کردستان کې د اسرایلي جاسوسانو هدفونه بولي په توغندیو ویشتلي. د دغو بریدونو په غبرګون کې بغداد له ایران خپل سفیر ور وغوښت او د ایران سفیر هم احضار کړ. امریکا متحده ایالاتونو او ناتو سازمان د عراق په خاوره کې د ایران راکټي بریدونه په کلکه غندلی دي. د عراق په کردستان کې چارواکو ویلي دي چې د اربیل په ښار کې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه څلور ملکیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه هیواد له راتلونکو اقداماتو څخه به یو دا وي چې د دغو بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. دا بریدونه داسې وخت شوي چې په غزه کې د اسرایلو د جګړې له امله په سیمه کې کړکېچ زیات شوی او د جګړې د پراخېدو اندېښنې راپورته کړي. اسرائیل وروسته له هغه په غزې بریدونه پیل کړل چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ګڼل شوې ډلې حماس په اسرائیل د اکتوبر په 8 بریدونه وکړل. له حماس د سیمې ګڼې نورې وسلوالې ډلې له هغې جملې حوثي یاغیان ملاتړ کوي چې د ایران له مرستو او همکاریو برخمن دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ایران د پاکستان پر خاوره د توغندیو او درونونو برید کړی او ویلی دی چې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په نښه کړي دي. جیش العدل هماغه ډله ده چې په ایران کې د څو تروریستي حملو مسؤلیت منلی دی. په دې اړه د چارو له شنونکي شفیق همدرد سره خبرې کوم چې همدا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. همدرد صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. ایران دومره ډاډ له کومه کړ چې هلته په پاکستان برید وکړ، بل ځای په سوریا او عراق کې پر خپلو ګاونډیانو بریدونه وکړل، دا دومره زور لري ایران؟
تکل صاحب، تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. ایران په دغه بریدونو سره غواړي
هغه خپل نفوذ په منطقه کې وخی او په منطقوي لحاظ باندې ځان د تقریبا هغه یو قدرت په توګه باندې چې هم نظامی صلاحیت لري او هم سیاسي صلاحیت لري په دې منطقه کې په خلکو باندې ومني. دا کار یې مخکې د ځینو اسلام پالو ډلو په جوړولو سره دغې په حمایت سره په منځني ختیځ کې همداراز په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې دغې په حمایت سره خو اوس دوی غواړي چې د دغه بریدونو سره وروسته د سلیمانی تر وژل کېدلو وروسته چې د امریکا ځینې اډې په عراق کې په نخه کړلې غواړي چې نړۍ ته دا پیغام ورسوي چې دوی قوي دي، دوی په منطقه کې یو ځواک دی او دوی دغه احتمالي بریدونو نه چې ګواکې د امریکا او د اسرائیل لخوا به دوی ته متوجه کیږي دغه ځواب ویلی شي.
همدرد صاحب، دا خو تقریبا اوس مهال داسې ښکاري چې یوه بشپړه جګړه د ایران او د امریکا او د متحدانو ترمنځ تقریبا پیل شوې نه ده، لږ تر لږه په نږدې راتلونکي کې اټکل کېدای شي.
بالکل، د حماس کومه حمله چې وه تر ډېره حده پورې دا حمله هم داسې ویل کېږي چې اصلي طراحان د دې حملې همداسې پای پاسداران وو، یوازې حماس په دې کې وکارول شو. نو جنگ د مغه وم د اکتوبر نه د تیر کال نه را پیل شوی دی په مختلفو برخو دغه منطقو کې چې ایران نفوذ لري، د اسرائیل او د امریکا د خوانه او دغه د متحدینو د خوانه او د ایران هم د دې خوانه، بیا په مستقیم یا غیر مستقیم توګه دې ته ځواب ویلی. نو موږ ویل شو چې دا جنگ یوازې د ایران او د امریکا نه بلکې په یو نوه باندې د اوکراین د جنگ نه وروسته د روسیې، د چین، د ایران او د غوی د ځینو متحدینو او د امریکا او د غوی د متحدینو ترمنځ روان دی چې دې ته یو سوړ جنگ ویلی شو.
بله همدرد صاحب، د دې بیګانیو حملو پر وړاندې او د یوې مخکینۍ شپې د حملو پر وړاندې به ستاسو تصور څه دی چې د لویدیځ په تیره د امریکا غبرګون څه وي؟
خدا مستقیما د امریکا په اډو باندې یا د امریکا په ګټو باندې برید نه دی، بلکې په پاکستان کې هم داسې ځایونه په نښه شوي دي، په عراق کې هم داسې ځایونه په نښه شوي دي چې هغه مثلا د ایران او یا د
او بخی همدرد صاحب، د ایران سپاه پاسداران ځواک ویلی دی چې په اربیل کې د اسرائیلو چې د امریکا متحد دی د دوی د استخباراتو مرکز یاد ځاله یې ویشتلې ده او پاکستان هم د امریکا متحد هیواد دی.
بالکل، په دې کې شک نشته چې دا متحد هیوادونه دي، لیکن دوی ظاهرا دا خبره کوي چې دوی د خپل مخالفینو په عراق کې د داعش په وړاندې دوی ویل چې موږ دا مراکز د منځه وړي دي یا په دوی باندې حمله کړې ده او دلته هم د جیش ولادل په هغه باندې. نو تر اوسه ایران مستقیما د امریکا په هغه ګټو باندې حمله نه ده کړې. که حوثی یاغیان یا حوثیان دوی هڅوي، یعنی دا صحیح ده چې د حوثی یاغیانو تر شا هم د دوی لاس دی، لیکن مستقیما تر اوسه ایران جنگ ته نه دی رامخکې شوی، بلکې په دغه ګروپونه خپل ګروپونه چې په اطراف کې لري دا یې مشغوله کړي دي د امریکا د متحدینو او د امریکا د ګټو خلاف، خو تر اوسه پورې مستقیم مخامخ شوی د امریکا سره نه دی. نو فکر کوم چې امریکا هم نه غواړي چې د ایران سره مخامخ شي، ځکه امریکا هم په اوس وخت کې د نړۍ په سطح ځینې ستونزې لري.
مننه اوریا، ورسته پښتنه کلاند جواب راکې چې دا تحرکات به په سیمه کې چې هسه هم د اسرائیل او د حماس د جګړې په نتیجه کې تر ډیره بے ثباته شوي، کوم مهم بدلون راولي؟
زه فکر کوم دا سیمه به نوره هم بے ثباته شي. مخکې له دې نه چې درې کاله وړاندې په افغانستان کې طالبان قدرت ته ورسېدل، اندېښنې ورسره زیاتې شولې او ځینې ګروپونو ته گویا یو روحیه پیدا شوله، نو داسې ګروپونه به زه فکر کوم چې داسې بریدونه به او دغه حالات به زه فکر کوم چې مسائل به د منطقه کې نور هم متجانج کړي، نه تنها په منطقه کې، په منځني ختیځ کې او د آسیا په جنوب کې زه فکر کوم چې نور نړۍ ته به هم د دغه حالت چې دغه سپی ورسیږي او زه راتونکي دوه درې کلونه او دلته د امریکا انتخابات هم دي که چېرته هلته ټرمپ راځي نو زه فکر کوم راتونکي کال او نږدې وختونو کې د نړۍ او د منطقې دپاره ښه حالت نه وینم.
ډېره زیاته مننه قدر منوریدونکو. شفیق همدرد د سیاسي چارو شنونکی و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي تر شپږم ټولګي پورې د هیواد ښوونیز نصاب بدل کړی دی. د دې وزارت ویاند د دوشنبې په ورځ د طالبانو تر ادارې لاندې ملي ټلویزیون ته په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي دي دوی هغه موضوعات چې د ده له نظره د شریعت او افغاني دود سره په ټکر کې وو له درسي نصاب څخه ایستلي دي. هغه په راتلونکي کې له شپږم ټولګي پورته د نصاب د بدلون خبره هم کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت پوهنې وزارت تر شپږم ټولګي د ښوونیز نصاب د بدلون خبره کوي. د دې وزارت وایان منصور احمد حمزه د دوشنبې په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي په دې بدلون کې د هغو موضوعاتو لرې کول شامل دي چې د دله قوله د شریعت او افغاني دود سره یې ټکر درلود.
ځینې داسې کتابونه چې هغه مطلب باید موږ د اسلامي شاعرو او د دې تر څنګ د افغاني کلتور او فرهنګ سره په ټکر کې وو هغه کتابونه ایستل سوي دي او د دې تر څنګ هغه کومې محتواوې چې د اسلامي شاعرو او د افغاني کلتور سره په ټکر کې هم چنن د کتابونو له داخل څخه ایستل سوي دي او تر شپږم صنف پورې مکمل سوي دي الحمدلله.
منصور احمد حمزه زیاته کړي یو تخنیکی کمیټه ګمارل شوی او د نورو ټولګیو په درسي صاحب هم کار کوي چې پراتونکو کې بل شپږم ټولګي پورته درسي نصاب هم تغیر وکړي. بل خو یو شمیر خون کې وای تر اوسه د نوي خونیز نصاب کتابونه نه دی ورکړل شوی خو ورته ویل شوی چې زده کوونکو ته باید ډیر اسلامي موضوعات تدریس شي. یو بل خون کې چې نه غواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل تر اوسه چې کوم نصاب تدریس کېده له اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ سره هیڅ ډول ټکر نه درلود.
اگر در گذشته هم
کاپتر کې هم کوم کتابونه موږ زده کوونکو ته تدریس کول هغه کې قران کریم وو، دینی علوم او نور کتابونه. هر پاڼه د فرهنګ، اسلام او الله تعالی په حمد او ثنا پیل شوی و او هیڅ ډول استونزې نه درلوده. په دې کتابونو کې هیڅ ډول افراطی موضوعات هم زده کوونکو ته نه ورخودل کېدل.
په ورته وخت کې د خونیز چارو یو څېړونکي ډاکټره حمیرا فرهنګیار وایي د تیرو کلونو راپدې خو د افغانستان په خونیز نصاب کې هیڅ داسې موضوع نه دلیدل شوی چې د اسلام مقدس دین او د افغانستان له فرهنګ سره په ټکر کې وي.
امیدوار سم چې مخالمن یو چې د پالیسۍ او په نصاب کې راغلی بدلون د نړیوالو معیارونو سره برابر وي. دا باید داسې کړنې وي چې د ځوانانو راتلونکی جوړ کړي، ځکه ځوانان چې کله هم فارغېږي ټول په یوه برخه کې لوړ زده کړې نه کوي. له همدې امله هر شخص بېلابېلې هیلې او فکر لري او ځینې غواړي چې په مختلفو څانګو کې تدریس وکړي.
د ویلو دا چې د طالبانو رژیم له بیا حاکمېدو وړاندې جمهوري نظام د دیني زده کړو په اړه یو ځانګړی نصاب جوړ کړی و او ویلي وو چې دا نصاب د ماډرن دیني علومو ټول موضوعات رانغاړي خو له تطبیق وړاندې جمهوري نظام سقوط شو. د طالبانو اوسنی رژیم په نصاب کې د بدلون تر څنګ له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه هم تړلي او تر ډېره یې چارواکو د دیني علومو په زده کړو ټینګار کړی. داسې مهال چې د پوهنې وزارت په اډانه کې په ډېر شمېر مدرسې هم نه وي جوړې کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله غفار روان لمریز کال کې نورستان ته د سفر پر مهال ویلي وو چې په هر ولسوالۍ کې لس دیني مدرسې جوړوي. د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت معین زر محمد حقانی هم په مزمري میاش کې ملت ته د حساب ورکونې په نوم جوړه شوې غونډه کې ویلي وو چې د وزارت تیر یو کال کې له یو سلو شل ډیرو مدرسو او دارالحفاظونو ته په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د فعالیت جواز ورکړی دی.
و موردل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر شپږم ټولګي پورې د هیواد د معارف ښوونیز نصاب بدل کړی او ویلي دي چې د دوی له نظره هغه موضوعات چې د شریعت او افغاني دود سره په ټکر کې وو له دې درسي نصاب څخه ایستل شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو قدر من اوریدونکو د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو لنډو څپو خپرېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
انډیپندنت مجلې په هرات ولایت کې ورستوي زلزلو ته کتلي او په دې اړه یې لیکلي چې د اکتوبر په 8 په هرات ولایت کې د رښتر په کچې 6.3 درجې زلزله وسوه او څو ورځې وروسته د اکتوبر په 11 په همدې ولایت کې دوهمه زورور زلزله وسوه چې له امله تر زر ډیر کسان وژل شول. په مقاله کې یادونه شوې چې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په یو بیان کې ویلي په زندجان او انجیل ولسوالیو کې په زلزله کې د وژل شویو کسانو اکثریت ښځې او کوچنیان دي او 20,000 کورونه ویجاړ شوي دي. په دې مقاله کې راغلي چې په عامه خدمتونو کې د پانګونې په برخه کې د طالبانو د حکومت پاتې راتلل بنسټیز خدمتونه نور هم خراب کړي دي چې د دغو خدمتونو نشتون له دا ډول اضطراري وضعیت د خلاصون لپاره د زیانمنونکو ټولنو مخه نیسي. یونیسف ویلي چې په 2024 کال کې په بیړنۍ توګه 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري چې د 19.4 میلیونه افغانانو بشري او لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او دا د افغانستان د نفوس نیمایي برخه جوړوي. مکاو بزنس خپرونې د تورخم دروازې د بندېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د دوشنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تر ټولو مصروفه لاره زرګونو لارې بندې وي. دا یو څو ورځې وروسته له هغه چې د سوداګریزو موټرو د چلوونکو لپاره د اسنادو د اصولو په خاطر دا لاره وتړل شوه. د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ په وروستیو میاشتو کې وروسته له هغه په موقتي توګه قطع شو چې اسلام آباد تیر کال په پاکستان کې د میشتو بې اسنادو افغانانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او دغه هیواد ته د افغانانو د ورتګ لپاره یې د اسنادو شرایط سخت کړل. په مقاله کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر خانجان الکوزی له قوله راغلي چې وایي د تورخم دروازه د جمعې په شپه د سوداګریزو موټرو پر مخ وتړسوه چې له امله یې د دوشنبې تر ورځې پورې د پولې دواړو غاړو ته شاوخوا 3,000 لارې بندې پاتې شوې. وروسته لولو دې کار نه یوازې د دواړو هیوادونو سوداګرانو ته زیان اړولی بلکې د بازار د بیو د لوړېدو لامل هم سوی دی ځکه چې ډېری لارې خوراکي توکي وړي چې د لارې د تړل کېدو په صورت کې خرابېږي. په دې مقاله کې راغلي چې دواړه لوري د تورخم د دروازې د تړل کېدو پړه پر یو بل اچوي. دا لانجه د دواړو خواوو د موټر چلوونکو د ویزو او پاسپورتونو د غوښتلو پر سر و چې ډېری افغانان یې نه لري. لیکوال د پاکستان د ګمرک یو چارواکي له قوله لیکلي چې وایي د تورخم پر لاره د پاکستان لخوا تقریبا 450 لارې بندې وي او 600 نورې د پولې په اوږدو کې بندې پاتې وي. د مقالې په پای کې راغلي چې د دواړو غاړو د چارواکو په وینا د ستونزې د حل لپاره د اسلام آباد او طالبانو د حکومت ترمنځ خبرې روانې دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. اوس هم ورزو نور موضوعاتو ته. پاکستانی چارواکو له افغانستان سره د سوداګرۍ د بندېدو او د ویزو د بندیز په اړه راپورونه تش تبلیغات بللي دي. په داسې حال کې ده چې په کابل کې د پاکستان سفارت له څو ورځو راهیسې د ویزو پروسه بنده کړې ده. صفي الله ستانکزی او د موضوع نور تفصیل.
د پاکستان حکومتي سرچینې وایي په کابل کې د دوی سفارت د ویزو په برخه کې د رامنځته شوې تخنیکي ستونزې په حل باندې کار کوي. دغو منابعو د نوم د نه اخیستلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي هغه راپورونه چې ګواکې پاکستان پر افغانانو ویزې بندې کړي ناسم او د دوی په خبره یوازې پروپاګاند دي. پخوا هم افغانانو د پاکستان د ویزو لپاره په میاشتو انتظار ایست، خو د وروستیو راپورونو په اساس د پاکستان سفارت له څو ورځو راهیسې د ویزو د صادرولو بهیر درولی دی. پخوا له رسنیو هم ګڼو خلکو د سفارت لخوا د ویزو د غوښتنلیکونو د رادیدو په اړه شکایتونه کړي. په دې سربېره له تېرې جمعې راهیسې د تورخم دروازه هم د ترانزیت په مخ تړلې او دواړو غاړو ته لږ تر لږه 1,000 باروړونکي موټر ایسار پاتې دي. د دې لارې د بیا خلاصون لپاره د طالب چارواکو او پاکستاني لوري خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې. د پاکستان چارواکو بیا د ازادي راډیو مشال څانګې ته ادعا کړې چې دوی له خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره سوداګري نه ده بنده کړې. اخو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونی مشر خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د لارې بندېدو تر ټولو ډېر تاوان سوداګرو ته رسېدلی.
کانٹینر آگا طرف تھا موٹر خالی فروٹ ولاڑی دی خالی د مالٹے او د کینو دیا پاکستان نقصان دے دارنگ ازمنگا نقصان دے دی مختار دیر موٹر ولاڑی دی کانٹینر نا یعنی دورہ زی حد اقل یو لاکھ ڈالر دوڑ طرف تھا تاوان رسی گی.
په سرحد کې د شخړو او ځینو نورو لانجو په خاطر پخوا هم تورخم او سپین بولدک تړل شوي او ورسره د ویزو پروسه له خنډ سره مخ شوي. خو دا ورشنون کې د پاکستاني لوري د اقداماتو یو لوی علت د مولانا فضل الرحمان په لاس د طالب مشرانو پیغامونه بولي. له دې ډلې د افغانستان او پاکستان د مسایلو شنون کې او خبریال سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
د مولانا فضل الرحمان په لاس چې افغان طالبانو مشرانو کوم پیغام پاکستان ته استولی، د هغه ځینې حلقې په پاکستان کې ناراضه شوي دي او یو شمېر په دې فکر کوي چې افغانستان سره باید ټول روابط لمنځه ولاړ شي، اقتصادي روابط، د خلکو تګ راتګ روابط او حتی ډیپلوماتیک روابط ډیر کم تعداد ته راښکته شي. داسې نه بریښي چې مولانا فضل الرحمان سفر د کومه مثبته نتیجه ورکړي، بلعکس د نوموړي سفر نه وروسته په سمدستي ډول تجارت له افغانستان سره بند شوی ده او پاکستان لخوا د ویزو صادرېدل بند شوي دي او هغه ویزې درخواستونه چې ورکول شوي وو په یو ناڅاپي ډول اکثریت یې منسوخ اعلان شوي دي.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان تیرونی افغانستان ته سفر کړی او د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخونزاده او نور غنو چارواکو سره لیدلی وو. مولانا فضل الرحمان ویلی وو د پاکستانی لوري پیغامونه او د ریز بل طالب مشرانو سره شریکوي. پاکستانی چارواکي په خپل واد کې د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړل یو ډلو اچوي چې د دوی خبره په افغانستان کې پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار دا رد کړي چې افغان خاورې بل چاته ګواښ پیښوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې اوروستی راپور. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې د بشري ناورین او کمزوري روغتیايي سیستم له کبله په دې هیواد کې هر ورځ 21 میندې مري او په نتیجه کې 148 ماشومان زیانمن کیږي. د سازمان په خپل یو اوروستی راپور کې دا خبره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیايي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله ډېرې ښځې او ماشومان زیانمن کیږي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په 2023 کال کې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره د مرستې د بیړنۍ غوښتنې په اړه په یو راپور کې ویلي په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میندې مړې کیږي چې له امله 148 ماشومان اغېزمن کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي طبي پیښو، وچکالۍ، د خوراکي توکو کمښت او کمزوري روغتیايي سیستم اړمن خلک اغېزمن کړي او د افغانستان په 40,000 کلیو کې 9.5 میلیونه وګړي روغتیايي خدمتونو ته ډېر کم او یا هم هیڅ لاسرسی نه لري. په دې راپور کې راغلي چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز روغتیايي خدمتونو ته د ښځو د لاسرسي ستونزه لا پسې خرابه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري ناورین لا هم د نړۍ له سترو بحرانونو څخه دی. په دغه راپور کې د څښاک، د پاکو اوبو د کمښت او روغتیايي معلوماتو ته د نه لاسرسي مسأله هم مطرح شوې چې له 34 ولایتونو څخه 13 د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 2023 کال کې د بودیجې نشواله تر ټولو ستره ننګونه بللې چې له عملې 212 ثابتو او ګرځنده روغتیايي مرکزونو فعالیت بند شوه او 2 میلیونه خلک روغتیايي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي دي. همدارنګه د 2023 کال په اګست کې شاوخوا 2800 د روغتیا او تغذیه معلوماتو سیمایزو ټولګیو خپل فعالیتونه درولي چې 140,000 ماشومان اغېزمن کړي چې نمایي تر 15 کلونو څخه کم عمر لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي سره له دې چې د دوی په ولسوالیو او کلیو کې روغتیايي مرکزونه شته خو متخصص ډاکټران او باکیفیته درمل نه لري. د غور ولایت د لعل سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکي خاطرې ازادي رادیو ته وویل
مردم دسترسی داره.
پلال مرکز که خلق روغتیایی خدماتو تلاس رسائی لری، خو پل لری پروتو سیمو که دی خلقو لپارا دا دیر استونز منده روغتیایی خدمات دیر خنده پر روغتونونو که درمل نشته.
خرداری دوا بسیار مشکل است.
په همدې حال کې د بامیان په سمڅو کې اوسیدونکي چمن علي وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله دوی با کیفیت روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي نه لري.
زموږ اقتصاد له صفر څخه هم تیر دی. په کورنۍ کې شپږ تنه یو. په بامیانو کې په یو غار کې اوسېږو. کار نشته، د څښاک اوبه نشته، دلته خلک ناروغه دي. کوم روغتون چې لرو کله چې هلته ورشو امکانات یې ښه نه دي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د دغه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمېر نورو بنسټونو هم ویلو چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او ژوند محدودیتونو لګولو روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو ته د دوی لاسرسی کم کړی او له همدې امله ښځې د روغتیایي خدمتونو له کمښت سره مخ کیږي.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ایران تیره شپه د پاکستان پر خاوره بریدونه وکړل. د ایران سپاه پاسداران ځواک ته نږدې تسنیم خبری آژانس بیگانه وخت راپور ورکړ چې ایرانی ځواکونو د پاکستان د بلوچستان ایالت په زرغون غر سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه د توغندیو او ډرونونو په وسیله ویشتلی دي. امریکا، یو شمیر لویدیځ هیوادونه او ایران جیش العدل تروریستي ډله بولي. د ډلې په ایران کې د څو حملو مسؤلیت منلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې ویل چې دا حمله په کلکه غندي. په بیان کې راغلی چې پاکستان د ایران لخوا د خپل فضایي حریم بې دلیله نقض، چې په نتیجه کې دوه ماشومان مړه او درې نجونې ټپیانې شوي، په کلکه غندي. اعلامیه خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری قطعا د منلو وړ نه دی او جدي پایلې لرلی شي. بلخوا د ایران پوځ د عراق په کردستان کې هم راکټي حملې کړي او ادعا یې کړې چې د اسرایلو هدفونه یې ویشتلي دي. دا بریدونه امریکا، ناټو او عراق غندلي. عراقي چارواکو ویلي چې د دې برید په اړه به چې اووه تنه ملکیان پکې مړه شوي او شپږ نور ټپیان دي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي اوس مهال په افغانستان کې 1.8 میلیون وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. اوچا پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یو ښکاره اغیز د څښاک د اوبو کمښت دی. د اوچا په وینا د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې د څښاک د اوبو کیفیت ډیر ټیټ دی او ډیری خلک د بیلابیلو ناروغیو له ګواښ سره مخ دي. د روان کال په لومړیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف ویلي و چې په افغانستان کې د اوږدې وچکالۍ په نتیجه کې د اوبو 20% زیرمې وچې شوي، چې له امله یې خلک د څښاک د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخامخ شوي دي. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د طالبانو چارواکو د انساني قاچاقبرانو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکړی. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان روح الله عبیده په یو پیغام کې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت خپور کړی، ویلي چې تورن کس غوښتل د ماشومان لومړی ایران او بیا ایټالیا ته ولېږدوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د څار ادارې سیګار تیر کال د انساني قاچاق په تړاو په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې لا هم په افغانستان کې ځانګړې ډلې د انسانانو قاچاق کوي او اکثر قربانیان د ډیرو پیسو یا پورونو په بدل کې انتقالوي. د قطر صدر اعظم وایي په سره سمندرګي کې د یمن د حوثي یاغیانو د حملو د بندولو لاره په غزه کې د جګړې پای ته رسول دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی د سویس په داووس ښار کې په دوهم نړیوال اقتصادي فورم کې د وینا پر مهال پر ډیپلوماتیک حل ټینګار وکړ او ویل پوځي اقدام په سیمه کې پر تجارتي بیړیو د حوثي یاغیانو د حملو د پای ته رسولو حل لاره نه ده. حوثي جنګیالي چې ایران ملاتړ کوي د دوی په وینا د غزې له ترانګې سره د پیوستون د څرګندولو لپاره په سره سمندرګي کې په سوداګریزو بیړیو حملې کوي. د قطر صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د حوثي یاغیانو پر ضد د امریکا او متحدانو حملې د کړکېچ د زیاتېدو خطر رامنځته کوي. د نړۍ نږدې 12% سوداګریزې بیړۍ په سره سمندرګي کې د یمن او جیبوتي ترمنځ د باب المندب تنګې له لارې تیریږي او وروستیو حملو د دې بیړیو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. او د افغانستان او هند د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله وروستۍ دریمه شل اووریزه لوبه کوي. د دوی لوبه د ماښام په 6 بجو د هند په بنګلور ښار کې پیلېږي. افغانستان له دې مخکې هند ته خپلې دوه لومړۍ لوبې بایللې دي. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا سره راتلونکې فبروري میاشت کې یوه ټیسټ، درې یو ورځنۍ او درې شل اووریزې لوبې وکړي.
نیما نړۍ سر دمیان خلیم را بندی ولگولی
امریکا کمپانی ته زده مال تر لیگ ما من په څلور سلویخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی هغه نارینه چې د ډیر وخت لپاره په سفر ځي میرمنې او ماشومان له کومو ستونزو سره مخ وي
ماشوم باندې مریض کیږي خو نشي تلای خپل لیوال ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض ما ویسه
خدای دې سی وخت راغله ده چې په خپل سترګو مې دل چې پلار راغله ده اولاد خپل پلار نه پیژنه چې د سړی څه کوي من کاره
کوم سړی چې خپل میرمنې او بچی د ډیر وخت لپاره یوازې پرېږدي له شرعي او حقوقي اړخه یې دا کار څنګه دی
دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي
نن همدا موضوع څېړو ملکي هم وکړئ قدر من اوریدونکو خوی تاسو هم لیدلی او اوریدلی بی چې په یو شمیر کورنیو کې کله چې خپلو اولادونو ته ودونه وکړي یا خو کورنۍ له خپلو زامنو څخه غواړي چې د پیسو پیدا کولو لپاره مسافرت وکړي یا هم خپل نارینه دا پریکړه کوي چې بل ملک ته د کار کولو لپاره لاړ شي بیا نو هماغه وي چې خپله نوې ناوې یا هم کوژدن هیواد کې پریږدي او خپله مسافرت ته مخه کړي د کابل ښار یوه اوسیدونکې چې نه غواړي نومې په خپرونه کې واخلو د دې ستونزې په هکله وایي
داسې حالت هم راغلی چې شل ورځ یا یو میاشت د واده نه دی شوي ځي خارج ده که نه هر څه د کور مشکلات دي مثلا پلار کېږي مسؤلیت اخلي هماغه ښځه هماغه خپل مېړه که نه یعنی مریضېږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کېږي او خو نشي تلای خپل لیوال ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض یم زما ویشته یا مثلا بل چا ته خو نشي ویل خپل خواښې خسر ته چې زه ما ته پیسې په کار د پیسې راکړه که نه نو هر سړی چې واده کوي اده کلن یعنی ښځه باید سپورټ کړي ښځه سره باید اوسي هماغه خپله ښځه خپله مېړه خپل مشکلات باندې ښه پوهېدای شي ښځه نه پرېږدي یعنی چې مېړه یې ویسي خپل انګو نه پرېږدي چې زوی یې ویسي ولې وی که زوی مې خپل ښځه ویسي مونږ ته پیسې نه لېږي او چې دلته پیسې ولېږي بیا هغه ښځې ته یعنی هغه پیسې نه رسېږي مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالي خوراک وي ښه ژوند وي هغه ورته نه برابرېږي ځکه وایي نشته همدومره لېږي چې هغه د کور خرڅ کېږي خو نه ښځه ډېر حق لري باید همیشه خاوند ورسره وي او په هر لار په هر قدم کې او دا ډېره ښه خبره وي چې نننی ځوانان خپل ښځه باید ویسي بهر که بهر ملک ته ځي باید خپل ښځه ویسي ځکه هر څوک یو ضرورت لري مینې ته ضرورت لري بل دا چې ماشومان یې د پلار مینې ته ضرورت لري که څومره مثلا یو ښځه ژوند دی نو تقاضا د ژوند تقاضا دي خواهشات دي لوړ دي مثلا هغه خواهشات چې خپل ښځه خپل مېړه نه پوره کولی شي بل چا نه خو نشي
نارینه بیا د مسافرت لوی علت یوازې او یوازې په هیواد کې وزګاری ګڼي د خوست اوسیدونکی اکبر خان د خپل خسر پاکله وایي چې د دل واده څخه مخکې په سفر تللی لا تر اوسه خپلې کورنۍ ته نه دی ستون شوی
هم زه درته وښیم چې زما خو سر رسېده ما وادم کړی دوه کاله مې د واده هم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی دا د شپږم کال یې د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی نو دا یو مثال ما درکړ نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم محلي ملکونه عربي ملکونه چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوه کالو ته درو کالو ته ان تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر زوړ یو زړه ښځه ورپاتې یو لوبر زوی ورپاتې نو زمانو تربیه او کومه سي ضرور دغه رقم نسی ورکولای زیاتره مجبوری واج نزی څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشات لواج نزی کوم سي مجبور سي هغه بیا عربي ملکو ته کاش کی نو هلته سي لاړ سي هغه هلته بس عربي ملکو کې اول له سعودي مثال وار کسي مزدور سي څومره کار کوي نیمایي کفیلانو سیستم مې هغه کې ترځي او نیمه په کور تر لیږي او نیمه هغه هلته خرچه کیږي نو هغه دومره بیا نسی کولای سي درې کاله بعد راځي دومره بچت بیا دوه سره نه وي چې هغه بیرته کور ته پیرا سي او دلته مصرف کوي نو زیاتره داسې هم کیږي سي ولا ما کوم سي لیدلې ټکټونه په کار ځو کې بیا راسي افغانستان ته نو دا مشکلات ستا او دلته بچیانو روزنه او تربیه غره کم نه کی کومه سی ضرور ده زکه سی پلار سی کومه تربیه ور کی زوی تا غ بل څوک نه سی ور کول نو پلار سی په بل ملک شو نو خامخه زمانه بلاری کیږي دا مشکلات خزه ده خزم خپل حقوق لري
کله نارینه دومره ډیر وخت په سفر جی چې کله بیرته راځي خپل ماشومان نه پیژني د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شامله پدی اکله وای
خلق شته دی یعنی زمونږ په خپلوانو کې زمونږ په دوستانو کې همکارانو کې چې مثال تللی دی په خپل هم لیدلی دی چې ځینې کسان دي ماشومان پاتې دي دلته خپل مثال څو کالونه کېږي په دوبۍ کې اوسېږي یا په امریکا کې یا په لندن کې زیاتره په فرانسې کې هر چېرته اوسېږي اولادونه پاتې دي مثال ځوانه ښځه یې دیدی په تمه باندې ناسته یې ځي ی کال پاس دوه کاله پاس یا ورځې راځي مثال یو شل ورځې تېروي یا پنځلس ورځې یا یو میاشت تېروي بیرته ځي بیچارهګان پاتې کېږي ماشومان بې پلاره غټېږي دلته په خدای داسې وخت راغلی ده چې په خپلو سترګو مې لیدل چې پلار راغلی ده اولاد خپل پلار نه پېژنده چې دا سړی څه کوي منکره ښځې خپل خاوند نه دی پېژندلی چې دا څوک دی دا سړی ځکه چې څیره تغیرېږي دیدی که نه اوس خو دغه موبایلونه شو لنډ شو پخوا خو دا موبایلونه هم نه وو نو ډېر مشکل کې کېده نو دا کسان چې د دې نه ځي دا د دوی تاوان ده چې مثال ښځه او بچیانې پاتې کېږي خو چې ځي خیر یو کال دوه کال پنځه کاله پس د دې چې وسه پیدا کوي اقلا تر څو چې هلته بله ښځه کوي په هماغه باندې د خپله ښځه دوی ولې نه وړي د خپله مېرمن ولې دوی نه وړي چې د دې په تمه باندې دلته ناسته یي او دا ماشومان چې مثال هلته نور ماشومان د نفر پیدا کوي ښځې خارجۍ یي مثلا بچیان د دي چې زه خوشحاله مې خو ولې خپل بچي نه وړي هلکان دي چې نامزاد دي اوه کاله اته کاله شل کاله پنځلس کاله په دې خپلو سترګو م کتلي دي په خپلو غوږونو م اورېدلي دي نامزاد پاتې دي همدلته والله نامزاد هم هلته ده او هغه هلته خپلې عیش نه شي کوي هلته مثال خارجیان دي یا افغانان دي یا بله ښځه کوي یا هغه کوي دا د هغې په تمه هلته ناسته اوسي ولې دا کوم قانون کې راغلی دا مثال ځان نه خوشي کوي د دې نامزاد نه چې ودرېږه خلک ما پورې ونه خاندي خلک په دوه رقم خپل خندا کوي نو ولې د خپل ژوند خپل تباه کوي وایي ودرېږه چې والله ورور ته مې څوک کم ونه ګوري پلار ته مې څوک کم ونه ګوري چې لور دې پرېښي ده نه د هر سړي خپل ژوند ده ښځه بچي لري ځان سره دې بوزي یا که لکه ګزاره هم کېږي بېرته خپل وطن ته دې راشي او څوک چې نامزاد دي نو وخته چې بل نفر سره ته واده کوي ژوند جوړوي دا ولې خپل په تمه پرېږدي خو دا هم خی پرېږده یا یې وغواړه که خوښه دې وه نامزادي دې کړې وه وی غواړه او که نه دې وه خوښه نو پرېږدی چې د بل نه پاتې نه شي او مثال ستا نه پاتې نه شي دې ژوند هم خراب نه شي او ستاسو ژوند هم خراب نه شي دغه حساب باندې د زیاتره ژوند خرابېږي که ښځینه یې د اولاد سره ناسته یي خدای یې لېته مریضي راشي جوړي نه جوړي راشي او مثال د بچو پالنه ډېر سخته ده دې خواته مثال دین درور د لیواله د خوښه خسر خبره مې یو چا سره به دې ډېره خبرې نه شي کولی یو فیشان به نه شي کولی جامه به نه شي اغوستلی که وای اغوستم وای خاوند مسافر ده دا څه خبره ده ته نامزادي همچنان
له شرعي او حقوقي اړخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر ښځې او ماشومان یوازې پریښودل مناسب کار نه دی شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې اوږه په اوږه د ژوند ستونزې حل کړي نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پریږدي
د کوژدې په جریان کې یا وروسته له واده نه مېرمنې سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره هلته اقامت ترلاسه کړي هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي او په دې کې بیا څو کاله تېرېږي اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنی ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزادي کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسېږو دا باید په عمل کې پیاده شي که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنی نه لري د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي که چېرې دغه څه نه کیږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره د روزګار لپاره یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي هلته په دې کې بیا څو کاله تېرېږي دا واقعا د حقوقو تلف ده هم مادي حق تلف کیږي په دې کې د یوې مېرمنې هم معنوي حقوق تلف کیږي نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده دی غواړي چې لاړ شي بهر ته نو لومړی خو کوښښ دی وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسېږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل
فاملی سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چیرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دې وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا له خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي، ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تیریږي مثلا او دغه ځوان ځي هلته تر څو چې قبولیږي، هلته تر څو چې ځان د کاروبار پیدا کوي، تر څو چې د هغه هیواد اسناد ترلاسه کوي، د کار جواز ترلاسه کوي. په دې کې واقعا څو کاله تیریږي او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص د خپل د فامیل په وړاندې او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه، له خپل فامیل نه، له خپل مېرمنې نه هلته زیات واوسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړې، هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار یې نه وي، روزګار یې نه وي، دا کولی شي چې د څلور میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي. بعد له هغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته، خپل کورنۍ ته به راځي، او یا به خپله کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د مېرمنې سره په موافقې ترسره کیږي، له خپل فامیل سره په موافقې ترسره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل مېرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقې به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي، نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته هلته واوسیږي. ځکه عقد د نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ کچیر د ژوند په اړه تصمیم نیسی، نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت خي، هغه به موافقت خي ورسره او د هغه رضایت به اخلي. نو کچیر دغه سینې بیا د حقوق و نقض ده په ښکاره ډول سره، او دا حق تلفی ده، دا ظلم ده، دا بی عدالتی ده چې د خپل کورنۍ په وړاندې یو څوک ترسره کوي.
د خپل فعاله تورپیکي ستانګزي وایي چې د کلونه کلونه د افغان میرمنو د ستونزو د حل کولو په برخه کې له دوی سره کار کړی دی. دا وایي چې له بده مرغه دا خبره چې نارینه میرمن هیواد کې پرېږدي او خپل د اوږده وخت لپاره په سفر ځي ډېر لیدل کیږي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي
جنوبی ولایاتو کې بیخی تقریبا عام ده، په هر کورنۍ کې یو دوه ښځې همداسې وي چې سړی تر نځي تر لسو کالو تر دولسو کالو پورې خبر ہے اور بالکل ہاتھ سے لا سور کئی او د سړی ژوند خو هغه رقم ژوند کوي غوړي نس جوړولې ځان ته، خو بیا هم نسبت خزې ته سړی پکې خود مختار وي، سړی پکې اسودای، سړی به عمره جنجالونه چې په خزې باندې په نارینه باندې کله ناراضي. د خزې ژوند ته اهمیت نه ورکول دی، وي خزې ته چې کله دوی ورسره واده کوي د دې په نیت واده نه ورسره کوي چې ژوند ورسره وکړي، د دې په نیت کوي چې هلته به د ماده مور پلار خدمت وکړي، د دې لپاره واده نه ورسره کوي چې ژوند ورسره کی اولاد روزی آئندہ خپل پر سره جوړه کی. د دې لپاره نو ما خزه بیچاره ده او د خزه ځوان ته اهمیت نه ورکول دي.
بله، اکثرا لیدل سوی چې د دغه نارینه او کورنۍ هم د دغه طرفداري چې زوی لارسی به هر ته کار وکا او میرمنې په افغانستان کې هر چیرته چې له دوی سره ووسی، دغه کورنۍ په دې باندې پویږي نه چې دغه کله زوی ته واده کړی ده دغه میرمنې خپل میړه ته او میړه میرمنې ته ضرورت لري، باید یو ځای ژوند پیل کړي، په دغه باندې پویږي نه، او که یوازې دوی ته خپل غوښتنې مهمه وي او د زوی ګټه مهمه وي چې باید هلته هر څه وګټي. ټول دوی ته راولېږي.
څنګه ته پوهېږې؟ څنګه نه پوهېږې چې دا مشترک ژوند د هغوی تېر کړی وي، تجربه لري د ژوند، لور لري، خپله لور څه ورکوي، کله بیا همدغه توقع نه لري چې د دوی لور همدغسي سي په یو کور کې خاوند ترنه مسافر سي. په اصل کې د دوی ته هماغه خپل ګټه او خپل خواص دوی ته مهمه وي چې دوی ته څنګه ګټه او نسبي ګټه ورسیږي، او ښځه بلته د دوی لپاره هغه د کور کار او هغه وکړي. کل کې د یوې ښځې ځوان ته اهمیت نه ورکول دي، د یوې ښځې ته توجه نه کول دي، او هغه ښځه هم خپل غږ نسي پورته کولی که غږ پورته کړي بیا دوی وایي چې دا بې شرمه ده او دا خپل خاوند غواړي. په اصل کې هغه د یوې ښځې حق ده، د ښځې حق ته نه کتل دي. کورنۍ بالکل پوهېږي، څنګه نه پوهېږي؟ نو دوی خو پوهېږي چې دا ښځه مو راواده کړله د دې لپاره چې د خپلې مېړه سره ژوند وکړي. د دې لپاره خو مو نه ده واده کړی چې ګرده ورځ کور کار وکړي او مېړه یې ترنه مسافر وي، او کومه ګټه او عاید چې راځي هغه هم د هغې ښځې ته کله ورکوي.
بله، تاسو ښه خبرې ته اشاره وکړه چې دغسې مېرمنې که غږ پورته کوي بیا په عامه خبره وایي دا ګزارنه کوي. یو شمیر کسان بیا په دې نظر دي چې په دې کې تر یوې اندازې ښځې ځکه ملامت دي چې دوی د خپل غږ پورته کا دغه رقم ژوند نه مني. دوی به په خپل کورنۍ کې اتمن مشران لري، اتمن سپینګیری به لري، لغو سره دي کینی. بل اخر هاته خبر نه حل فصل کې تر دولت د مراجعه وکړي. بدبختانه دولت ته موسکه ځینې نسی ورتلای چې طالبان نظام دی. نور کوم مشکلات دي چې په دغه وضعیت کې ښځې خپل غږ نسی پورته کولای؟ حال دا چې بشمیر ستونزې ګالي.
خو په ډېرو کامو کې که مشران ته مراجعه وکړي او خپله بېرته چې د نجلۍ څه ډېر مسؤلیت ورته راجع کېږي، د نجلۍ مور و پلار ته، د نجلۍ ورونه یي، چې هغوی توجه ورته ونه کړي، هغوی بس خواست ونه کړي، هغوی ورسره ونه درېږي، نور خو د کلي سپینګیري او د جومات ملا خو هم نه ورسره درېږي. دا فیصلې خو مونږ په کلونو کلونو لیدلي چې هېڅکله سپینګیري یا مشران کله کله د دې لپاره چې طرف واقع دسي داسې فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په ګټه یي. هغوی ټول ګوري وایي که نن د دې ښځې په ګټه فیصله وکړو، بله ورځ وایي بله ښځه هم همدغسې غواړي، بیا خو وایي ټول کلي ښځې همداسې راپاسېږي او خپل حق غواړي. د هغوی هېڅکله همداسې فیصله نه کوي، او له بعده مرغه چې اوس ښځه نسي کولی چې حکومت ته مراجعه وکړي، اوس چېرته لاړه سي؟ نو ښځه نو هېڅ هلته چاره نه لري. افغانستان کې اوس مهال د ښځو لپاره هر څه صفر دي او هېڅ هم نشته. او که د نجلۍ مور و پلار ورسره ودرېږي، خلک ته قناعت ورکړي یا د اقل ورته وایي چې که تاسو دلته خاوند نه یې، نو دلته خو د مونږ او تاسو مسلمانانو د محرم خبره راځي، بیا خو ورته هلته څوک محرم ونه لري، نو ځوان بیا هلته څه هغه لري؟
داسې هم لیدل شوي دي چې یو شمېر کورنۍ له خپلو لورګانو سره نه درېږي، وایي که خپله لور بېرته راولو بیا خلک په مونږ باندې خاندي چې لور یې د ګزارې نه وه بېرته بوتلله. یو نوه دغه ټول مسؤلیت د نجلۍ کورنۍ هم د نجلۍ په غاړه کې وراچي، ځینې وخت حتی ځان تېر راولي، پوهېږي چې موضوع څه ده. مونتا یوه خبر دوی کوي چې مونږ مداخله لانه کوي په دې موضوع باندې ځان خلاصي. دغه څومره د انجلۍ په حق کې ظلم دی؟
کاملا د انجلۍ په حق کې ظلم دی، ځکه مداخله هغه حد ته پوری چې معیار ته مونږ او تاسو وایو چې مداخله د ښځې او مېړه په ژوند کې، هغه چې هغوی ښه ژوند خوشحاله ژوند ولري سره کې مداخله نه کوي. او کله چې ستونزه رامنځته کېږي، غوټه را ایجادېږي، د غوټې د خلاصون لپاره سړی لاس په کار شي. نو دلته که همدا ستونزه مونږ او تاسو عامه لرو په ټولو ولایاتو کې چې د انجلۍ مور و پلار هېڅکله د انجلۍ په خوانه درېږي، فیصله نه کوي چې د انجلۍ ته ترنه خیر یا ګټه ورسېږي. نو دلته که یو فامیل د خپل لور احساسات درکړي او ووایي چې دالته له عاد څه نه مخکې مونږ او تاسو چې مسلمانان یو د محرم خبره راځي، نو دلته باید دوی ووایي چې دلته خاوند په کور کې نه یي، او نوی نوی ځوان نجلۍ مو تاسو در واده کړله چې مېړه یې نه یي، شرن هېڅ حق نه لري چې هلته واوسېږي. د نجلۍ مور و پلار مکلفیت لري چې بېرته نجلۍ راولي.
یو شمېر نجونې لا د پلار په کور کې چې هغه نامزاتې ځي بهر، داسې ډېر عمر بیا د پلار په کور کې پاتې کېږي، دل خلکو نه څومره خبرې اوري او روانن څومره دا ځپل کېږي؟
کاملا هغه مې دې نه بتاره یي، پلارګنۍ ورته پیغور ورکوي، هلته ورېندار او کلیوال ورته پیغور ورکوي چې هله دای پرېښودله، دای خدای مېړه هلته ښځه لري، خدای څه رقمه خبرې. هغه نجلۍ په رواني ستونزو باندې اخته سي، نه یې څوک غاوه خوري، نه هغومره لاسرسی لري چې کس سره مستقیم په تماس کې سي. که په ډېرو وختونو کې داسې هغه سوې ده، پېښه سوې په نجلۍ باندې د ډېرو پیسو ایښودل چې ډېرو ولوارو نه اخلي، هلک مسافرۍ ته مخه کوي. نو که هغوی ته وایي چې ما در واده کوي یا ما د ماسوم د څنګه کېږي، هغه ورته وایي چې پرېږده چې پیسې دې پوره سي. نو د انجلې غزوانیم خاورې کېږي او هغه کله په ناروغۍ باندې اخته کېږي. په زرهاو پېښې مونږ او تاسو دغه رقم ته لرو. ما خپله لیدلې زموږ په ولایت کښې همداسې هلک تللې دولس کاله دیارلس کاله چې بېرته غزشته انجلۍ تبرکلوز باندې اخته شوې ده. د واده نه دوه میاشتې وروسته انجلۍ مړه کېږي. نو دغه ستونزې ټول همدغه مسافرۍ زېږوي. همدغه د مونږ او تاسو سخت شرایط چې د واده لپاره یک دود په انجلۍ باندې ډېرې پیسې اخیستله او هغه هلک پوروړی کېږي او بېرته مسافرۍ ته مخه کوي باید له واده یا مخکې د واده نه د دې لپاره چې پیسې پوره کړي. نو دغه ټولې ستونزې دي چې بیا ټول بوج او ټول زیان یې ښځې باندې را ځي او ښځه یې ګالي. تازه ناوې چې ودېږي دغه ده او څوک نامزاد ته یې دغې نجلۍ ته یې نقص رسېږي. نورو خلکو ته خو مستقیم زیان نه رسېږي. اول درجه متضرره همدغه ښځه یې.
مېرمنې چې دوی اولادونه لري یو دوه درې تر پنځو پورې بیا د دوی مېړونه نه یې مسافر وي په یوازې ځان د اولادونو روزنه ورلغاړي وي. دغلته د ماشومانو په روزنه کې په تربیه کې څومره نیمګړتیا راځي چې یعنې هغه پلار خپل سهم نه ادا کوي ځکه هغه نسته.
خو بلکل نو مونږ او تاسو به هسې کوم برنامه او پروګرام هملته نه وي چې د ماشومانو لپاره یو خاص ارګان یا د حکومت له خوا توجه وي. نو علت یې همدا ګورو چې د نن ورځ په وطن باندې کوم آل دا ټول هماغه روزل شوي ماشومان دي چې هماغه چې په کوڅو کښې لویېږي. مور نه سي کولی چې د باندې پسې ووځي. مور نه سي کولی چې د درس او د تعلیم او د مکتب زمینه ورته برابره کړي. نو علت او نتیجه یې مونږ او تاسو نن ورځ ګورو څه رقم ده. او یو ماشوم چې څومره مور ته ضرورت لري پلار ته هم ضرورت لري. افغانستان په ټولنه کښې چې پلار نه وي خو دا بیا ډېره سخته یې. نو
په آخر کښې که د تاسو یو نظر یو مشوره داسې کورنیو ته ولرو چې نارینه یې ځي په سفر ولو که هغه له ډېر ضرورت نه هم وي یا د پلار په کور کې خپله کوژدنه پرېږدي یا خپله میرمن له خپل مور و پلار سره پرېږدي د تاسو یو نظر یو مشوره به داسې یو کورنۍ ته څه وي؟
زما په ټوله کښې له کورنیو نه غوښتنه دا ده چې اول خپل د لور ځوان ته توجه وکړي. له ډېرو خواهشاتو نه تېر سي چې ډېرې پیسې پې واخلي او یعنې د واده سهولت ورته باید اماده یي چې کله یې ورکوي. او که کله په سختو شرایطو کښې هم دغه سړی غواړي چې مسافرت وکړي او نه ځي یو څه د خپل لور سره په څنګ کښې ودرېږي. یو څه شرایط دې ورته ووایي یا دا ښځه در سره بوزه یا کله یو کال یا څومره چې ته وایې له هغې نه ډېر سي بیا مونږ کولی سو چې نورو لارو نه کار واخلو یا انجلۍ بېرته بوزو. انجلۍ ته باید توجه وکړي چې د انجلۍ عقل ته تلف نه سي. د خپل لور سره باید خلک ودرېږي او خپله لور باید سړی درک کړي. په ستونزو باندې سړی ځان پوه کړي دغسې چې دوی ځوان تېر کړې د مشرک ځوان لپاره څه ضرورتونه شته. نو دغه باید ټول دوی درک کړي او د خپل لور څنګ ته ودرېږي. د خپل حق غوښتنه بې شرمي ونه ګڼي او د خپل لور څنګ ته دې ودرېږي ځکه که یو کس بېخي هېڅوک نه لري هغې ته بیا خسرګنۍ درانه سترګه نه ورته ګوري. او که بیا پوس څوک ستاسې پوښتنه یې کوي او بسخاص ترنه کوي بیا هغوی هم یو لږ څه خپل هغه نیسي. نو د دې لپاره باید کورنۍ د ما غوښتنه همدغه ده چې خپل لورونو سره ودرېږي د خپل لور هغه ټولو احساساتو ته او حق ته درناوی وکړي. هلک کورنۍ نه هم هیله دغه ده چې صرف یوه ښځه د دې لپاره نه ودوي چې د مونږ د کور خدمت دې کوي ځکه چې هغه هم هیلې لري هغه هم انسانه ده ژوند غواړي. نو ټول د دوی او خپل نه وایي چې دا ښځه هم درته وکړه نور ته لاړ سه او مونږ ته پیسې را ولېږه او د تا ګټه بغیر د ګټې نه د هلک ژوند هم مهم ده د انجلۍ ژوند هم.
قدرمنو دوستانو په دې اله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420211416401. دا به د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
بربادیم اوس د درد کور بنیادیم لاس میں پور تکی پہت کی زمرہم جلال آبادیم یارت چیپکی نئی دنیا خادز نا
ونو سکا ما وی سبتا تیاد یما تا دا فکر چر تکڑے پریزادیم پلرمان لمنم ورکرو یو دعایم خوزبادیم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا.